السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي او ری چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړی دی. لوی څارنوال فرید حمیدی ویلي لس زره بندیان به خوشی شي. نور مهم مسائل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل د حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشی کېدل به د دواړو خواوو په ګټه وي. نن په کابل کې د پرونی برید له امله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. او ایران نن اعلان وکړ چې 155 نور کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي. هلته اوس د مړو شمیر 2230 ته رسیدلی. پوره خبرونه د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن وویل د حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشی کېدل به د دواړو خواوو په ګټه وي او هم به هغه د سولې د پروسې له پرمختګ سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې وروسته له هغه وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ. په پام کې ده په څو راتلونکو ورځو کې د حکومتي چارواکي د طالبانو له یو پلاوي سره وګوري او د طالب بندیانو د لومړنۍ ډلې د خوشی کېدو په اړه ورسره خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې دغه راز وویل په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د هواري لپاره خبرو ته تیار دی. هغه زیاته کړه اوسنی وضعیت د هیچ چا په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل پرون په یو ټویټ کې وویل د شورا د غړیو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په ویډیو کانفرنس کې پر دې موافقه وشوه چې د طالبانو پلاوی به څو راتلونکو ورځو کې له حکومت سره مخامخ ګوري چې 15 ورځې وروسته به یعنی د مارچ په 1 د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ورسره نورې خبرې وکړي. نن په کابل کې د پرونی برید له امله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردوارې د داعش په یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوي. په دې برید کې 8 نور کسان ټپیان هم دي. نن د وژل شویو افغان سکانو د جنازې او د مړو د سوځولو یا سنسکار تر مراسمو مخکې چې د کابل د اتمې حوزې په قلاچه سیمه کې ترسره شول یوه ماین چاودنه هم وشوه. د کورنیو چارو وزارت وایي په دغو مراسمو ته کلک امنیت نیولی و او په چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. په هرات ولایت کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي پر دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس یا کووید-19 نوې قرباني یوه 50 ښځه وه چې د بډوډو او تنفسي ناروغۍ هم درلوده. چارواکو ویلي دغه ښځه ایران ته چې دې ولایت ته دغه وایرس له هغه هېواده سره عاید کړی نه وه تللې. په هرات کې پر کرونا وایرس شاوخوا اخته شوي 30 تنه هغه کسان ښودل شوي چې له ایرانه نه دي راغلي بلکې دغه وایرس ورته له نورو کسانو سره عاید کړی. په دې ولایت کې د کرونا مثبتې پیښې 850 ته رسېدلې او په ټول افغانستان کې شمیر 40 ته رسېدلی. تر اوسه یې هم له امله 3 مړه شوي دي. ایران نن اعلان وکړ چې 155 نور کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2230 ته ورسید. ایران د دغه نویو مړینو خبر داسې مهال ورکوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د نوې څپې د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د نوي کال په رخصتیو کې بې ځایه شویو وګړو ته ویل شوي چې خپلو کورونو ته ژر ستانه شي او په لاره هیڅ یو ښار کې تم نه شي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور په یو خبري کانفرنس کې راز ویل په تیرو 24 ساعتونو کې په بیساری ډول د کرونا وایرس 2390 پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټول هیواد کې په دغه وایرس د اخته کسانو شمیر 9440 ته ورسید. جهانپور ویل د دغه وایرس د خپرېدو او هم پر هغه د زیات شمیر کسانو اخته کېدل مخ په زیاتېدو دي. د ښارونو ترمنځ په سفر کولو بندیز د چارواکو له هغو انتقادونو وروسته لګول کېږي چې ویلي و ډېری ایرانیانو د چارواکو هغه سپارښتنې ته پام نه دی کړی چې ورڅخه غوښتل شوي وو د نوي کال په ورځ دې کورونو کې پاتې شي او چیرته دې نه وځي. او د عراق پوز وای نن سهار په پلازمینه بغداد کې په زرغون نومي سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونو موقعیت پکې لري دوه توغندي ولګیدل. پوز په یو بیان کې ویل د کتیوشا په نوم دوه توغندي د بغداد عملیاتي مرکز ته تیر ملګیدل او تلفات نه لري. جزئیات ورسره رسنیو سره د خبر شریکیږي. د عراق یو امنیتي سرچینې ویلي په نخښه وی هدف د امریکا سفارت چې د توغندیو د لګیدو لزایو 200 متر لري موقعیت لري. دا د بغداد پر دې سیمه چې د بهرنیو ډیپلوماټیکو نمائندګیو په ګډون مهمې دولتي ودانۍ پکې دي، د تیر کال د اکتوبر له میاشتې رئیس شپږشتمه دا ډول حمله ده چې ترسره کیږي. د دغې نوې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. او روستای را خبر بل هم لرو دا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس له امله د مړو شویو شمیر له زرو تنه واوښت او په دې هیواد کې په دغه وایرس د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 11000 ته رسیدلی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون د ورځې تر ناوخته په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس یا کووید 19 له امله د مړو شویو شمیر 1013 تنو ته ورسید او پرون هم د دغه وایرس 828 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. له چین او ایټالیا وروسته ډیری کسان په امریکا کې پر کرونا ویروس اخته دي. په ټوله نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته شویو خلکو شمیر 411000 ته رسیږي. له دې ډلې 21200 وات یا کسان مړه شوی. کارپوان وای په نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر د کرشمیري معلومول به ناممکنه ځکه وي چې د ډیرو آزموینې نه دي ترسره شوي او ښایي د مثبتو پیښو شمیره له دې ډیر زیات وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې بیا ولولې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر تر 10000 بندیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړی دی. دا هم اوري چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په هرات، فراه او نیمروز کې په ګرځېدو باندې بندیز لګول شوی دی. په افغانستان ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگ خالصا په سکانو باندې د تیرې ورځې لبري درسته وایي چې دوی یو خلک په امن کې نه دی او غواړي له افغانستان ووزي.
خود ما هم بسیار زیر فشار آوردن که ما دیگر در وطن زندگی کرده نمیتانیم. طفل ما با مال نیست، سیاسرهای ما نیست، درمسالهای ما نیست، جایدادهای ما نیست، خود ما نیستیم.
په افغانستان که د خوراکی و مصرفی مواد و قیمتونه د کرونا ویروس د ویری او اندیکنو په محل لوړ شوی دی. د کابل اوسیدون کی وای
خو نوام را در دوسمون خیز ده غریب یکی دیگه خودم میخوره.
به هم خراغلی رازو لمری مطلب ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی د پنځمه پورس په یو خبری غونډه کې وویل دغه فرمان له مخې به د هیواد له زندانونو څخه 10000 بندیان خوشی شي. لوی څارنوال ښاغلی حمیدی وویل په دغه فرمان کې ترهګر او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرمان نه دي شامل. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دولت د تدابیرو په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځم به پورز د هیواد په مرکز ولایتونو کې د زرګونو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په یوې خبری ناسته کې وویل د دغه فرمان له مخې به د هیواد د مرکز ولایتونو له زندانونو څخه شاوخوا 10000 زندانیان خوشی شي.
امروز ما شاهد صدور اولین فرمان در رابطه نن موږ د ازادۍ د سلپ ځایونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اساسي قانون او نورو قوانینو په اساس د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو د لومړی فرمان د صادرېدو شاهدان یو.
د افغانستان لوی سرنوال وبل د ولسمشر د دغه فرمان لمخې د عدلی او قضایي ارګانونو له متخصصینو یوې کمیټې ته سپارښتنه شوې چې تر لسو ورځو پورې په دې برخه کې څېړنې وکړي او له زندانونو نه د خوشی کېدونکو زندانیانو کره لیستونه چمتو کړي. لوی سرنوال وبل د دغه فرمان لمخې به په خوشی کېدونکو زندانیانو کې ښځې، ماشومان، ناروغان، د لوړ عمر کسان او هغوی چې د حبس موده تر 15 کلونو لږوي او همداشان هغه زندانیان چې د جرم کچه یې ټیټه وي شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر هم د کورونا وایرس د ښه مخنیوي لپاره د لا تدابیرو د نیولو خبر ورکړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت تصمیم لري تر لس زره بندیان خوشي کړي، علت دا دی چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هڅې وشي. خو په خوشي کېدونکو بندیانو کې به د ملي او نړیوال امنیت پر ضد زندانی شوي او همدارنګه ترهګر شامل نه وي. ورزو فراه ولایت د ازادي راډیو خبریال حفیظ الله نورزاد هم د اوس د ټلیفون په کرخه لمک سره وصل دی. دای به د افغانستان په لویدیځو ولایتونو فراه، هرات او نیمروز کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت په اقداماتو باندې را سره خبرې وکړي. مهرباني نورزاد صاحب.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پر مخ مو ویل، دلته فراه ولایت کې البته په لومړي کې باید ووایو چې هرات، فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي، د افغانستان هغه ولایتونه دي چې د ایران سره ګډ پوله لري. خو په هرات ولایت کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، اضافتار تر 50 پیشې مثبتې پیشې ته سبسي ویلي او ټول بازار تړلی دی په هرات ولایت کې. همدارنګه د فراه ولایت کې دوه پیښې دلته مثبت پیښې ثبت شوې دي او اضافتار تر شل تر دېرش نورې مشکوک پیښې دي چې عام روغتیا پریاست کې ثبت شوې دي. خو نور تدابیر چې چارواکي د فراه ولایت کې چارواکي نیولې دي، هغه دا دی چې ځینې کارونه کړي دي دوی چې کوم تالارونه، کوم ځایونه چې تجمعات کېږي لکه تالارونه، رستورانتونه، نور امامونه، نور ځایونه چې ډېر تجمعات کېږي هغه دلته کولی دي، مکمل کړی دي او دوی خلکو ته عام دغه ورکي آگاهي ورکي چې ویروس کورونا ډېر یو خطرناک ویروس دی، ډېر باید خلک د فراه ولایت کې متوجه وسي. خو نور بازار تر اوسه نه دی تړل شوی، ټول دوکانونه خلاص دي. همدارنګه چې ما د چارواکو سره هم خبرې وکړې، دوی و چې موږ نظارت لرو او ګورو چې موږ لري چې تر سبا یا بل سبا بازار مکمل توګه وتلل شي او نور تدابیر هم سخت نیول شوی دی. فراه ولایت کې په نیمروز ولایت کې هم چې نن بازار هم دا اوس تړلی دی، مکمل دوکانونه تړلی دي. هلته هم یو مثبت پیښه ثبت شوی دی، زکتر تر 15 نور مشکوکې پیښې هم چې نن ثبت شوی دی. خو په دې ولایتونو کې خلک هم ډېر اندېښنې لري، اندېښمن دي په دې چې دوکانونه تړلی دي، نور کاروبار ټول سکوت دی، خلک اندېښنې لري او پر دولت باندې هم انتقاد کوي، وایي چې باید دولت سخت تدابیر ونیوي نیمې سیدته په دې ولایتونو کې او د خلک کم مشکل چې لري هم باید دوی په نظر کې ونیسي.
ډېره مننه کوم حافظ الله نورزاد. بله ډیره مننه کوم حفیظ. حفیظ الله نورزاد د ازادي راډیو خبريال له فراه ولایت له موږ سره خبرې کولې. په فراه، نیمروز او هرات کې د حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوی. لاغې ډلې په هرات کې د کرونا وایرس په خاطر باندې قرنطین اعلان شوی، څوک نشي ګرځېدلی. په فراه او نیمروز کې هم دوکانونه او بازارونه د حکومت لخوا تړل شوي او خلکو ته وایي چې په کورونو کې پاتې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
کرونا وایرس په افغانستان کې تر څلور اتیا کسان نیولې دي او لډلې درې کسان مړه شوي. یوه وروستۍ د مړینې یوه پیښه نن په هرات کې ثبت شوی، هغه یوه ښځه وه چې په دې وایرس اخته وه. خو نور تکلیف لاغې ډلې د بډوډو او تنفسي ستونزې هم درلودلې. دا چې ماشومان څنګه د کرونا وایرس په اړه باندې وپوهیږي، ملالۍ بشیر د ماشومانو لپاره یو معلوماتي مطلب جوړ کړی د کرونا وایرس په اړه باندې.
سلام کوچنیانو، زه غواړم تاسو ته د هغه څه په اړه ووایم چې نن سبا په ټوله نړۍ کې روان دي. تاسو به ډیر خلک لیدلی وي چې ماسک پر مخ وي یا یې مول وهلی وي. د باندې په کوڅو کې یوه ناروغي ده چې موږ ورته ویروس وایو. دا ویروس خلک ټوخوي او ناجوړه کوي، خو که څوک کوڅې ته ولاړ نسی ویروس ورپورې نسی مشتلی. ویروس دومره کوچنی وي چې څوک یې په سترګو نسی لیدلی، یوازې د ځانګړو آلاتو په مرسته لیدل کېدای سي. که یو څوک موږ ته نږدې وټوخیږي یا موږ هغه څه ته لاس وروړو چې یوه ناروغ کس ورته لاس وروړی وي، ویروس زموږ بدن ته ننوتلی سي. که نیر ډېر نسی تلای چې موږ ته راورسیږي. نو که موږ یو ځای راټول نسو، لکه په ښوونځیو کې د لوبو په ځای کې یا د یو ملګري په کور کې او په خپل کور کې دننه پاتې سو، موږ له دې ویروسه ځان خلاصولای سو. خو ستاسې مور او پلار بیا هم په خوندي توګه له کوره وتلی سي، که دوی کار ته ځي یا د خوړو یا درملو پیرلو ته ځي. خو هر څومره ډیر چې موږ په کور کې دننه پاتې سو، هغومره ژر دا ویروس له منځه تلی سي. ځینې خلک پر داسې درملو کار کوي چې دا ویروس ډیر ژر له منځه ولاړ سي، او تاسې د دوی مرسته کولای سي. او هغه داسې چې خپل لاسونه ډیر ځلې په صابون پریولئ، تودې اوبه او صابون ویروس وژني. تر هغه وخته چې ویروس د باندې ګرځي، تاسو کولای سئ په کور کې دننه لوبې وکړئ او خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ. تاسو کولای سئ زړور اتلان سئ چې له ویروس سره جګړه کوي او مرسته کوي چې دا ناروغي له منځه ولاړه سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په دې خوا بده شوی چې روانونه یې د کابل د سفر په لړ کې د جوړجاړي هڅو نتیجه ورنکړه. مایک پومپیو په عین حال کې وایي دې ته خوشبینه دی چې افغان مشران به ژر یوې موافقې ته سره ورسیږي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو روانونی افغانستان ته خپل سفر نه هیلون کوي وباله. پومپیو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وویل په دې مایوسه شوی چې روانونی د افغانستان د یو ورځنی سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د جوړجاړي لپاره د منځګړتوب هڅو نتیجه ورنه کړه. د روټرز خبری آژانس د راپور پر اساس پومپیو چې د جی و هیوادونو له غونډې وروسته خبریالانو ته خبري کولې وویل لزړه وایي چې دا ورته ډیر مایوسونکی و. خو پومپیو دا هم وویل هلو ځلو ته به دوام ورکړي چې د افغانستان په کړکیچ کې ټولې شاملې خواوې سولې او پخلاینې ته راضي شي او د افغانانو ترمنځ د خبرو لرلید ته خوشبینه دی. مایک پومپیو د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ یو ناڅاپه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غني او پخواني اجرایی رئیس عبدالله سره یې وکتل، خو د دوی ترمنځ د اختلاف په هوارولو کې بریالی نه شو. پومپیو له افغانستانه تر ستنېدو وروسته اعلان وکړ چې دې هیواد ته یو میلیارد ډالر مرسته په فوري ډول بندوي او یو میلیارد ډالر نور د راتلونکي 2021 کال لمرستې کموي. خو اوس دی خوشبینی شي چې دواړه مشران به روغه جوړه وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو راپور ته غواښي چې د افغانستان د پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په نننیو څرګندونو باندې جوړ شوی دی. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په یو خبری کانفرنس کې چې د فیسبوک لارې هم په ژوندۍ توګه خبرېده، وویل چې د سیال یعنی اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی انعطاف ونه ښود او جوړجاړه یې ورسره ونه کړ. د خبره د همدې په خاطر د امریکا مرستې له افغانستان سره راکمې شوې او سیاسي بحران لا هم دوام لري. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
له افغانستان سره د امریکا د یو میلیارد ډالرو د مرستې د قطع کولو له ګواښ وروسته پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي وخت را رسېدلی چې په دې هیواد کې رامنځته شوی سیاسي بحران هر څه ژر حل شي. ښاغلی عبدالله د پنجشنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د دغه سیاسي بحران د حل لپاره لس ورځې فرصت وټاکه او د هیواد له سیاسي مشرانو یې غوښتنه وکړه چې د دغه ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي.
ازادي راډیو ته غواګست. 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ولسی جرګه کې د افغان سکانو استاد نریندر سنگ خالصه وایي په افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. ښاغلی خالصه دغه خبرې داسې وخت وکړي چې تېره ورځ کابل ښار کې د افغان سکانو عبادت ځای باندې حمله کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. خو د همدې افغان سکانو د سسکار یا مړو سوځولو مراسمو ته نږدې هم چاودنه شوې چې مرګ ژوبله نه لري. په دې اړه ډیوه نادر یو راپور لري چې د سکانو ګوردواری ته ورغلی او هلته د خزو سره خبرې کړې او همدارنګ د خالصه سره هم غږېدلې او دا راپور را لېږلې.
د افغان سکانو قربانیانو کورنۍ چې د خپل عزیزانو په ویر اوخ کې تویوي. دلته خپل عبادت ځای یا ګوردواره کې راټول شوي تر څو د ورستي ځل لپاره د خپلو پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو، لورانو او د کورنۍ نورو غړو دیدن وکړي. رویندر کول هم د دې ویر یوه برخه ده. دا هم د خپل کورنۍ دیارلس غړو په ویر ژاړي. دا غلی کول په وینا لدې مخکې هم پر افغان سکانو جلال آباد ښار پیښه کې سور لس کسه د کورنۍ غړي وژل شوي وو. رویندر کول د افغان سکانو د جنازې مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
په دغه برید کې 15 خویندې، 15 ترونه، د لورو زوی مې، دوه ماګانې مې او خواښې مې شهیدان شول. موږ افغانستان کې څه کړي؟ د کور لرونه تلا او نسلا. د خلکو په کورونو کې غلا موږ نه کوو چې پر موږ باندې هر کله بریدونه کوي. باید زموږ غم وخوړل سي. موږ نور په دې ښار کې ژوند نه کوو.
دا 15 مړي د ګردوارې څخه شمشان ته د سوزیدو یا سسکار مراسمو لپاره وړل کیږي. د سسکار یا مړو سوزیدو مراسمو ته نږدې هم د چسپکی ماین یو چاودنه وشوه، خو مرجوب لیې نه درلوده. کابل ښار اوله حوزه کې د چهارشنبې په ورځ د افغان سکانو پر عبادت ځای برید وشو. دې برید کې 6 کسان وژل شول چې 15 افغان سکان وو. په وژل شویو کې 18 سړي او 8 ښځې او ماشومان دي. د بریت مسولیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. په ولسي جرګې کې د افغان سکانو استازي نریندرا سنگ خالصه هم دې مراسمو کې ګډون کړی و. دی وایي چې افغانستان کې میشت افغان سکان ورڅخه غوښتنه کړې چې له دې هیواد څخه یې وباسي. ښاغلي خالصه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بده مرغه هغه بریت چې په ننګرهار کې په اهل هنود وشو وروسته له هغې ډېره کورنۍ هند ته لاړ. اوس اهل هنود ډېر اندېښمن، دوی له لاچارۍ په افغانستان کې ژوند کوي او رښتیا فرمایي ډېر فشار راوړی چې موږ نور دې هیواد کې ژوند نشو کوو. ماشومان مو په امن کې نه دي، ښځې مو په امن کې نه دي، ګرمسال او جایدادونه مو په امن کې نه دي. موږ هیڅ اسانتیاوې نه لرو. موږ مجبور یو چې دا وطن پرېږدو.
په ولسي جرګه کې د افغان سکانو د استازي په وینا اوس مهال افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا 1000 افغان سکان ژوند کوي چې ورځ تر بلې یې دا تعداد په کمېدو دی. د سکانو په ګردواره یا عبادت ځای باندې حمله د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا هم غندل شوې او دا یې یوه وحشیانه حمله ګڼلې ده.
توکو
شام به پوراس شهادت ورسید او ما گفتن شدتا نا هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینه azadiradio.com.
کابل خاریان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړوالي شکایت کوي. لکه ورځی رئیس چې په افغانستان او گاونډي هیوادونو کې پر کرونا وایروس د خطا خلکو پیښې زیاتې شوې، دغه مسلې د افغانستان په وارداتو منفي اثر کړی او موادو بیې په بیساري توګه لوړې شوې دي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
په کابل ښار کې لښو خو دوه ونیو راهیسې د خوراکي توکو لکه د وړو، غوړیو، بورې، وریجو او داسې نورو بیې ورځ په ورځ لوړېږي. یو شمیر کابل خاریان وایي د کرونا وایرس خبرېدو د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درولي او نشي کولی چې په دومره لوړو بیو حتی د اړتیا وړ لومړني خوراکي توکي وپیري. حاجي سید محمد او قنداغه آزادي راډیو ته وویل
پر ایرو 16 بودیم رو 19 والا آدم کشی جاف میشه، دوزی جاف میشه، خونه ها برادر در آسمان خیز زده، غریب یکی دیگه خودم میخوره. حالا بیار خواهی خونه های مردم یک دو بجارت پر تو دروغن پر تو بگو برادر بره یک پونی واخو کنی
چه غریب مزدوری تر اونه وزی چی وکی؟ کرونا به یو کس وجنی او یو سره که غریبی اونه که طول پامیل ده منززی بی وارو کیمت ده چه کیمت ده بورا کیمت ده اتل شپار سانه یو دم نون سو تجیک شل ده بسوک واخلی در طول زور ده غریب نوزی.
د کابل ښار د خوراکي توکو دوکانداران وایي په روانه ونۍ کې د خوراکي موادو بیې په یوه ځای نه دي ولاړې او هره ورځ مخ په لوړېدو دي. دوی وایي دغه مواد له لویو مارکیټونو او عمده پلورونکو څخه په لوړه بیه پیري او په لوړه بیه پلوري. د کابل ښار د خوراکي توکو یو پلورونکي سنگر آزادي راډیو ته وویل
رو مخکی منگا پاره سوا آغستر اوز دوزارا وریج مخکی تقریبا تلا سوا تلس نیم سوا اوز دوزارا وصل روپای وڑی داشل لیتارا تقریبا دولس نیم سوا دولس روپای مخکی اوز تقریبا چار لسوا روپو تختلی
دا افغانستان دا سوداگره و پانگوون خونوائی د هواد له شمالي هوادونو سره بندرونه خلاص دی او واردونکو هڅه کوي چې په بازارونو کې د خوراکي موادو کمواله رامنځته نشي. سربیره پر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي اوس د تورخم له بندره پرته د افغانستان ټول بندرونه لکه اقینه، تورغونډۍ، شیرخان، حیرتان، چمن او سپین بولدک د افغان واردونکو پر مخ خلاص دي. خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پکې د صادرونکو هیوادونو لخوا یو لړ محدودیتونه رامنځته شوي او دغه محدودیتونه د بندرونو د بندېدو په معنا نه دي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادی رادیو ته وویل
ما جلسات خود داریم همراه سکتور خصوصی و همراه سفیر پاکستان با وزیر
مغل خصوصی سکتور او همدار از د پاکستان له سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره خبري کړي او هغه وویل چې دا زموږ پالیسی نه ده چې بندرونه وتړو. قزاقستان او ازبکستان هم ډاډ راکړی چې بندرونه به مخلاص وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت او خصوصي سکتور ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې په کافي اندازه خوراکي مواد موجود دي. خو د خلکو اندېښنو او ویرې د دغو موادو پر بیو ناوړه اثر کړی دی. افغان حکومت د خوراکي موادو پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې د خلکو له اندېښنو دې ناوړه ګټه نه اخلي او له احتکار څخه دې په جدي توګه ډډه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د امریکا او روسیې ولسمشران به د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې نن ګډون کوي، خو د مشرانو دا غونډه به آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وي. د غونډې کوربه سعودي عربستان دی. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو مشران په داسې حال کې غونډه کوي چې د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د خپرېدو له امله صنعتي او تجارتي فعالیتونه تقریبا په ټپه درېدلي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د کرونا ویروس د خپرېدو له امله تر رامنځته شوي سخت اقتصادي او ټولنیز فشار لاندې جوړیږي. دا ویډیو کانفرنس لارې دا غونډه به د سعودي عربستان پاچا پیل کړي. خو د یادونې وړ ده چې سعودي عربستان او د روسیې ترمنځ د تیلو د نرخ پر سر سخت رقابت روان دی. سعودي عربستان او روسیه په ویانا کې د اوپک سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ونتوانېدل چې پر دې چې د تیلو تولید څومره کم شي موافقې ته ورسیږي. د سعودي عربستان پاچا ویلي چې د کرونا ویروس له امله د نړۍ د روغتیا سکتور او په عمومي ډول نړیوال اقتصاد ته سخت تاوان پېښ شوی او له دې امله یې دا بیړنۍ غونډه رابللي چې د یو نړیوال ځواب د پیدا کولو لپاره خبرې وشي. غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیل سي. دا په داسې حال کې ده چې د مالي ارزونو یوې نړیوالې ادارې مودي اټکل کړی چې سږ کال به د شلو سترو صنعتي هیوادونو ناخالص کورني عواید 0.5% کم شي. د امریکا اقتصاد به 2% رکود وکړي او په اروپایي هیوادونو کې به اقتصادي رکود 2.2% وي. د تیلو نرخ د تقاضا د کمیدو له امله حتی د کرونا ویروس تر بحران مخکې هم ټیټ شوی وو. خو د سعودي عربستان او روسیې لانجې د تیلو نرخ لا ټیټ کړ. امریکا پر سعودي عربستان فشار راوستی چې خپله دا پریکړه چې د تیلو تولید زیاتوي بدله کړي او په دومره کم نرخ یې خرڅ کړي چې په وروستیو دوو لسیزو کې ساری نه لري. سعودي دا پریکړه د روسیې په مقابل کې چې د تیلو د تولید پر کمولو یې موافقه نه کوله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر سعودي عربستان غږ وکړ چې له شرایطو سره سم عمل وکړي او د نړۍ د انرژي مارکیټ او مالی سیستمونو ته ډاډ ورکړي. یو شمېر کارپوهان پر دې سترو اقتصادي قدرتونو انتقاد کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره یې په وخت او چټک ګامونه پورته نه کړل. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د رپورټ په حواله په نړۍ کې د کرونا ویروس له امله په کووید 19 ناروغۍ داخته کسانو شمیر له 4,000 اوښتی او په ټوله نړۍ کې تر اوسه 1,000 کسان له دې امله مړه شوي دي. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په نننۍ غونډه کې به د روغتیا د نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان، د نړیوال بانک او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان استازي هم ګډون کوي.
اوس هم لنډې سمسونه درته وایم. حافظ جانان امیری د تخار له اشکمشه لیکلي د طالبانو ورونو څخه هیله کوم چې جنگ بس کړي او د کرونا ناروغي سره مبارزه وکړي. انګار خروټي له شکینې لیکلي د کرونا ناروغي د مخنیوي لپاره باید په کور کې پاتې شو. جعفری لیکلي د کرونا وایروس او سیاسي بي ثباتي د افغانانو لپاره یو لوی ګواښ دی. عزیز غالب د مرجیز خلیکلي چې هلته خلک د کرونا وایروس یو عادي زکام بولي، هیڅ عامه پوهاوی نه لري. په همدې سره چې ګورئ سمې سونو پاتې پروګرام ختمیږي.